بخیر باشین. تشکر شنوندی عزیز. اوریدونکو ستړي مسې پروګرام ته بخیر راغلاست. ازادي راډیو د دې صد خبرونه د دې په څلور بجې شروع سوه. دا مو خبري خبرونه ده. په دې خبرونه کې د خبرونه او رپورټونه د ازادي راډیو د دې ساعت درته خبرو. کندهار ته به د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سفر په اړه تاسو ته جزئیات وړاندې کوو. نن د چهارشنبې ورځ ده. د سرطان 12مه نېټه ده. 1390 هجري لمریز کال ده. 2019 میلادي کال د جولای د میاشتې دریمه ده. اول نوریاس نوري مهم خبرونه وړاندې کوي.
پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. افغان ولسمشر اشرف غنی نن کندهار ته د سفر په ترڅ کې په دې ولایت کې د سولري برېښنا دوه پروژې چې په دې هیواد کې تر ټولو لوی پروژې بلل شوي پرانستلې. پاکستان د امریکا د متحدو ایالاتونو د هغه اقدام هرکلی وکړ چې د بلوچستان د ازادي غوښتونکو پوځ په نوم بیلتون پاله ډله یې تروریستي ډله ونوموله. او د ایران ولسمشر نن بیا ټینګار وکړ چې تهران به په راتلونکي کې د یورانیمو د غني کولو اندازه لوړه کړی. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر اشرف غنی نن کندهار ته د سفر په ترڅ کې په دې ولایت کې د سولري برېښنا دوه پروژې چې په دې هیواد کې تر ټولو لوی پروژې بلل شوې پرانستلې. دغه دوه پروژې چې د 1.5 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري د خصوصي سکتور لخوا د 9.5 میلیون ډالرو په لګښت بشپړې شوې دي. اشرف غنی له دغه خصوصي کمپنۍ څخه چې دغه پروژې بشپړې کړي مننه وکړه. کندهار لدی مخکې د برېښنا له ډېر کمښت سره مخامخ و. کندهار د ازادي راډیو خبریال وایي چې ولسمشر په دې سفر کې د کندهار هوایي ډګر د احمدشاه بابا په نوم ونوماو او له هوایي ډګره تر کندهار ښاره پورې غځېدلې شاوخوا 12 کیلومتره سړک چې د 2.8 میلیارد ډالرو افغانۍ لګښت رغول شوی پرانسته. تمامه چې ولسمشر په عینو مینه کې هم یو 350 بستریز روغتون پرانیزي خو پلان بدل شوی او دغه روغتون د عام روغتیا د وزیر فیروز الدین فیروز لخوا پرانستل شوی دی. چارواکو ویلي ولسمشر غنی د ټولګټو پروژو د پرانستلو ترڅنګ دغه راز د کندهار له قومي مشرانو، عالمانو، ځوانانو او ښځو سره جلا جلا کتنې کوي. دغه کتنې د کندهار په قول اردو کې پیل شوي، سبا به هم دوام وکړي. افغان ولسمشر داسې مهال کندهار ته سفر کړی چې د تېرې یکشنبې په ورځ وسلوالو طالبانو د دې ولایت د معروف ولسوالۍ پراخ برید وکړ. د امنیتي چارواکو په وینا په دې برید کې 11 امنیتي سرتیري او دغه راز د انتخاباتو 8 کارکوونکي وژل شوي وو. د میدان وردګو ولایت چارواکي د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرژوبې د وختو خبر ورکوي. د ولایت له مقامنن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د غزمکني او هوایي عملیات تېره شپه د جلریز، نرخ، مرکز، میدان ښار او دای مرداد ولسوالۍ په مربوطاتو کې ترسره شول چې په نتیجه کې شپږ شپېته وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبل اوښتي. 1.5 وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي. د خبر پاڼې له مخې په وژل شوو کې د قاري سید آغا، قمندان ارسلان، ملا فیض، قاري خالد، ملا عابد او حمیدالله په نومونو د طالبانو مهم غړي هم شامل دي. وسلوالو طالبانو روسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي په دې ولسوالۍ کې وضعیت تر بل هر وخت ډیر خراب شوی دی. ازري ولسوال حمیدالله حمید نن ازادي راډیو ته وویل کړي دې ولسوالۍ لارې چې له څو اونۍ راهیسې طالبانو بندي کړي ژر خلاصې نه شي او خلکو ته مرستې ونه رسیږي نو ممکن بشري ناورین رامنځته شي.
ازرا دیو 15 ورځو خواوشا کیږي چې موږ باندې مکمل څلور طرف نه لارې باندې دي. مخالفینو په موږ باندې لارې بندې کړي دي او نه مواد ارتزاقیه او نه دوایی او نه مریضان انتقالیږي او عوام په مشکلاتو کې دي.
ښاغلی حمید غراز وویل چې د ازري ستونزې د لوګر سیمه ییزو چارواکو او د کابل چارواکو سره شریکه کړي خو تر اوسه پورې کوم اقدام نه دی شوی. ازري د لوګر یوه لرې پرته ستراتیژیکه ولسوالۍ ده چې د خیبر پښتونخوا له پاړه چنار سره امپوله لري. خبرونه له ازادي راډیو اوري. پاکستان د امریکا د متحده ایالاتونو د هغې اقدام هرکلی وکړ چې د بلوچستان د ازادۍ غوښتونکي پوځ په نوم بیلتون پاله ډله یې د تروریستي ډله ونوموله. واشنګټن ویلي منابعو ته د دې ډلې د لاسرسي مخه نیسي څو د بریدونو له پلان او ترسره کولو پاتې شي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل د بلوچستان د ازادۍ پوځ یا بی ایل ای تر ډېره د پاکستان په جنوب لویدیځ کې په بلوچ میشتو سیمو کې امنیتي ځواکونه او ملکیان په نښه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دا مهمه ده چې په پاکستان کې د ترهګري اعمالو له عاملانو، تنظیمونکو، مالي تمویلونکو او بهرنیو ملاتړو سره حساب کتاب وشي او عدالت ته راکاږل شي. متحدو ایالاتونو ویلي د بلوچستان د ازادي پوځ په بلوچستان کې د 2013 کال په اګست کې په چینایي انجینرانو انتحاري برید کړی. تر هغه وروسته په نومبر کې په کراچۍ کې د چین په قونسلګرۍ حمله کړې او د روان 2019 کال په مې میاشت کې هم په ګوادر بندري ښار کې یو عصري هوټل تر برید لاندې راوستی و. د ایران ولسمشر نن بیا ټینګار وکړ چې تهران راتلونکو ګامونو اخیستو ته تیار دی او د جولای په 1 باندې یورانیم د غنی کولو اندازه له ټاکلي 3.6 څخه د 2015 کال اټومي تړون پر بنسټ تعین شوی پورته یوسي. روحانی دغه څرګندونې نن په تهران کې وکړې او ویل که تاسو غواړئ چې په دې اړه خوشنۍ څرګنده کړئ او اعلامیې خپرې کړئ نن یې کولای شئ. روحانی دغه راز وویل چې د عراق اټومي بټۍ بچې د شوي تړون پر اساس فعالیت بند شوی او بیرته فعالیت پیل کړي. د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون مخکې ایران په لوړه کچه یعنی د 40% یورانیمو غنی کول تولیدول، خو د دغه تړون له مخې د دغه اندازه 3.8 د دغه یورانیمو اندازه 3.6 وته رالویدلې وه. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دفاع وزیر ته امر کړی چې د سمندري ځواک شمالي اډې ته لاړ شي او د هغې تحقیقاتي کوچني اوبتل په اړه څېړنه وکړي چې کرملین ویلي پکې د اور د لګېدو په پیښه کې د اوو جګپوړو افسرانو په ګډون د عملیې ټول 14 غړي وژل شوي دي. دا د دې سات مهم خبرونه.
د ازادي راډیو اوریدونکو د مازیګر 4 بجې او د قیدی تاسو به د خبرونه تر 5 بجې اوري د خبري خبرونه ده. په دې خبرونه کې به په کندهار کې د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د نننی سفر له جزئیاتو خبر سي. جمهور رئیس غنی نن د کندهار هوایی ټکر د احمد شاه بابا په نوم کړ. د افغانستان جمهور رئیس سینی امر منفی پروژې هم پرانستل دي. د ازادي راډیو د خبريال په ځانګړي رپورت کې به یې جزئیات واوري. په دې خبرونه کې له اورزګانه رپورت لرو. هلته خلک وایي چې امنیت خراب دی.
دا درې نیم څلور کاله کېږي چې طالبان راغلي دي. د اول عمل د ناخوالې رامنځته شوي دي.
په اورزګان کې خلک له دې شکایت لري چې د ټلیفوني شبکو فعالیت هلته تقریبا په نشت حساب دی.
اوس خو زموږ سوداوي پر نیمه درېدلي دي، یعنی د نیمه سایه نسته نسبتا پخوا ده.
په اورزګان کې مو د دکاندارانو حال اخیستی دی. د دوی د ورځني ژوند په اړه یو مفصل رپورټ لرو. په دې خبرونه کې نړیوالو مسایلو کې په بلوچستان کې د بلوچستان د ازادۍ د پاوت د په اړه چې د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت تازه د تروریستانو په لیست کې شامل کړی دی، تاسو ته تحلیلي مرکب پام کې نیول ده. په دې خبرونه کې به 2 پروګرامونه لرو. د بشری حقوقو په اړه د ازادي راډیو 19 پروګرام او ژوند په شیبو کې پروګرام. اول کندهار رپورت لرو. د افغانستان جمهور رئیس نن سهار وختي کندهار ته ولاړ او د ازادي راډیو د خبريال په وینا هلته یو شمېر عمل منفی پروژې پرانیستې دي او د لړۍ لپاره روانه ده. جمهور رئیس نن د کندهار نړیوال هوایي ډګر ته احمد شاه بابا په نوم کړ او په کندهار ښار کې وجاده هم د هغه ولایت د پخواني امنیت قومندان جنرال عبدالرزاق پونم کړی ده. دا چې جمهور رئیس به سبا هم په کندهار کې وي او هلته به د خلکو د یو شمېر استازو سره ګوري. په دې اړه نور جزئیات د صادق رښتینی په رپورټ کې.
ولسمشر غنی کندهار ته په خپل 2 سفر کې لومړی د کندهار هوایي ډګر د احمدشاه بابا په نوم کړ. وروسته یې د 2.8 میلیارد افغانیو په ارزښت له دورای څخه تر هوایي ډګره پورې جوړه سوې جاده چې 14.5 کیلومتره اوږدوالی او 10 متره بر لري پرانستل. له هغه وروسته ولسمشر غنی په دامان ولسوالۍ کې د دېرش میګاواټ په ظرفیت د نه دېرش میلیونه ډالرو په لګښت د سولري برېښنا دوې پروژې هم پرانیستلې. ښاغلی غنی دغه سولري پروژې د کندهار د برېښنا د ستونزې د هواري لپاره ګټورې وبللې.
افغانستان د انرژي په سکتور کې یو ډېر لوی ګام اخیست، نه یوازې د پروژه د سټنډارډ د لمر برېښنا، بلکې د لمر په کجکي باندې هغه وخت سبنټي سبن شروع کړی په سارې غواړم د ترکیې د حکومتنا او د حقیقتنا په سر کې سبنټي سبن یو غلاوي هم قرار لري.
پام کې و چې ولسمشر به د کندهار په عینومېنه کې د 540 میلیون افغانۍ په لګښت یو 350 بستریز روغتون هم افتتاح کړي، خو وروسته پلان تغیر سو او د دغه روغتون پرانیستنه د عام روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وکړه. د دغه پروژو تر افتتاح وروسته جمهور رئیس د کندهار په کلي اردو کې د دغه ولایت د ځوانانو، ښځو او دیني عالمانو سره جلا جلا لیدنې پیل کړي چې د چارواکو په وینا نن د ورځې تر پایه به دوام وکړي او سبا به جمهور رئیس د کندهار د ولسي مشرانو یوې لویې غونډې ته خبرې وکړي. تمه ده چې ولسمشر به په خپله وینا کې په افغانستان کې د سولې د روان بهیر او دغه راز د کندهار په دولتي ادارو کې د ځینو چارواکو د عدلون بدلون په اړه څرګندونې وکړي. تر دې مخکې د کندهار اوسیدونکو د دغه ولایت په معرف برېښنا او عامې روغتیا ریاست کې د یو شمېر ستونزو شکایتونه کړي او په دغه ادارو کې د پراخ بدلون غوښتنه کړې وه. ولسمشر به کندهار ته تر دوه ورځني سفر وروسته څنګلوري زابل ولایت ته هم سفر وکړي. د ولسمشر د سفر لپاره په کندهار ښار کې سخت امنیتي تدابیر نیول سوي. ځینې لارې واټونه چې ولایت مقام او دغه راز د یادو پروژو سیمو ته نږدې دي د ترافیکو پر مخ تړل سوي دي.
تاسې واوریدل چې د افغانستان جمهور رئیس به نن او سبا په کندهار کې وي. د له هغه ځایه د رپورټونو په اساس زابل ته ځي او هلته به هم د خلکو ستونزې وارزوي او د خلکو له شمېره ستاسو سره به هم وګوري. د ارګ له لورې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د کندهار ګاونډي ولایت ارزګان ته ورځو. په ارزګان کې خلک ډېر شکایت لري چې هلته امنیت ورځ په ورځ د خرابېدو په حال کې دی او د خلکو ورځني کاروبار ته یې سخت تاوان اړولی. په ارزګان کې یو شمېر خلک وایي چې د دوی په سیمو کې هیڅ ډول تلیفوني شبکې کار نه کوي او کله چې دوی غواړي چې تلیفون وکړي نو مجبور دي چې ډېر واټن سفر وکړي او په پیسیوګانو کې یا د ټلیفون په ځانګړو خونو کې دوی د خپلو ستونزو د حل لپاره ډېرې پیسې حتی ولګوي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت په ارزګان کې د خلکو پر ورځني کاروبار او د دوی پر ستونزو یو ځانګړی رپورټ لري.
د ارزګان ولایت خلک وایي وسلوال طالبان د سپر په توګه کاروي او په ژوند کې له هر ډول امکاناتو بې برخې کړي دي. د ترینکوټ ښار او یو شمېر ولسوالیو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې یوه ښه بېلګه یې مخابراتي شبکې دي چې له تیرو دریو کلونو راهیسې د ځانونه د خوندیتوب په موخه دا مو خلکو پر مخ تړلې او خلک یې له دغه ستر نعمته بې برخې کړي دي. یاد خلک وایي د مخابراتي شبکو نه فعالیت زیات وخت له ستونزو سره مخامخ کړي. د ترینکوټ ښار یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل.
زما نوم نجیب الله تنها دی. تقریبا درې زیات کم درې نیم کال څلور کاله کېږي په ولایت ارزګان کې شبکو فعالیت پرې ایښی دی. موږ د ډېرو ستونزو سره مخ کړي یو.
زما نوم رفیع الله دی. د مرکز ترینکوټ اوسیدونکی یم. زما پلار دی خدای پاک وبخشي هغه چې هغه مړ و نو موږ یې چا ته زنګ منو سوالی نو څوک خبرېدله.
زما نوم ذبیح الله دی. هلته خو چې د پنام شبکه کار نه کوي بیا چې موږ راځو پسیو ته راځو د هغه سره بیا تماس نیسو. دې باندې درې نیم څلور کاله کېږي چې طالبان راغلی دی. دغه لامل دغه نخوالی رامنځته سوی دی نو دغه کار دی د مشکلات زیات غو پیش کړی دی.
د ترینکوټ ښار دغه اوسیدونکي زیاتوي چې د وسلوالو طالبان له لوري د مخابراتي شبکو تړل کېدو نه یوازې خلک له ستونزو سره مخامخ کړي بلکې د هټیوالو پر کاروبار یې هم منفي اغیزه کړې. حضرت الله په ترینکوټ ښار کې د موبایلونو یو هټۍ لري او په ترینکوټ ښار کې د کرایې په کور کې پروت دی. د ازادي راډیو ټول چې د کور کرایه او د اولادونو لپاره ډوډۍ د همدې د موبایلونو له هټۍ څخه لاسته راوړي. خو نوموړي وایي له کله چې وسلوالو طالبانو مخابراتي شبکې تړلې نو کاروبار یې په ټپه درېدلی.
اوس خو زموږ سوداوی پر نیمه درېدلې دي، یعنې د نیمه ایسه یې نسته نسبتا پخوا ته، ځکه په پیش کې چې لارې ایله وې موږ ښه سوداوی کېدلې، دوکانداري ښه سمه وه، ځکه د وطنو څخه خلک راتلل او په زمن کې شبکې هم ورسره ایله وې. یاره خو موږ داسې وو چې پخوا تخمینا د ورځې موږ 15,000 20,000 سودا کوله، اوس په اوسنۍ حالت کې 15,000 20,000 نو ولاړ. دا مشکلات شته، د دې مشکلاتو سره مخ یو. عموما کې ټول بازار د دې مشکلاتو سره مخ دی، یوازې نه ټول دوکانداران د دې مشکل سره مخ دي.
تر درې کلونو وروسته اوس مهال یوازې په ترینکوټ ښار کې یو شمېر مخابراتي شبکې فعالیت لري چې د هغو د ټیټ کیفیت څخه هم خلک تر پوزې راغلي دي، چې نه یې 2G انټرنیټ کار کوي، نه یې 3G انټرنیټ کار کوي، او هر یو کس چې اړیکه نسي په لس ځله هم نسي توانېدلی چې له خپل یو دوست سره اړیکه ونسي. په ورته وخت کې د اترا مسولین هم مني چې په دغه ولایت کې مخابراتي شبکې تړلي، خو لامل یې نامني او وسلوال طالبان یادوي. په اورزګان ولایت کې د اترا د برخې مسول احمد جاوید خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې مخابراتي شبکې وسلوالو طالبانو د مخابراتي شبکو په مسولینو په زور تړلي. دی وایي تر هغو به په دغه ولایت کې مخابراتي شبکې تړلې وي تر څو چې امن نه وي راغلی، او په خبره یې چې خلاصون یې د دې تر وسه پورته خبره ده. د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدی بیا هغه خبرې رد کړې چې ګڼې دي چې ملکی خلک د سپر په توګه کاروي او څلورویشت ساعته یې مخابراتي شبکې تړلې وي. کاریسپ احمدی ازادي راډیو ته وویل چې دوی یوازې د مخابراتي شبکې د موقت وخت لپاره د ملکي خلکو د خوندیتوب په موخه تړي. اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې له تیرو درې کلونو راهیسې په کې د جګړې ډګر تود دی. د دغه ولایت د ولایتي شورا د مسؤلینو له قوله له تیرو درې کلونو راهیسې شاوخوا 90% خاوره د وسلوالو طالبانو سره ده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو د بے طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو کولی سئ چې ازادي راډیو ته خپل پیغامونه راوستوئ که د افغان بیسیم ټلیفونونه لري د 903 په شمیره باندې ستاسو پیغامونه ازادي راډیو ته رارسیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رای ورکولو پاڼې په دینمارک کې چاپوي. د کمیسیون ویلي په دوو پاڼو کې درغلي او د درغلي امکان کم دی، او دوی حتی ادعا کوي چې ناممکنه ده چې د دغو ځانګړو پاڼو له لارې د درغلي وسي. ځینې څارونکي د انتخاباتو ځان ته مختلف نظر لري او وایي چې که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ونسي کولای چې په انتخاباتو کې د درغلي مخنیوی وکړي، نو دا به انتخاباتو ته سخته ضربه ورکړي او پر انتخاباتو به د خلکو باور لا کمزوری شي. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین په دې اړه له کابل رپورټ لري، خو مخکې تر دې چې د خان محمد سین رپورټ واوري، تاسې که پر انتخاباتو نظر لري یا د انتخاباتو د شفافیت په اړه کومه خبره کول غواړئ، نو د افغان بیسیم پر 903 شمېره یې موږ ته راواستوئ. په دغه خپرونه کې به وروسته ستاسې نظرونه هم خپاره کړو. اوس به ورسو د خان محمد سین رپورټ ته.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا ځل د رای ورکولو د پاڼو د چاپولو لپاره دنمارک غوره کړه او وایي چې په دغو پاڼو کې به د درغلیو امکان نه وي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویندوی د دفتر سرپرست ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل وروسته له هغې چې د نوم ثبتوونکو کره شمېره معلومه شي، په هماغه اندازه به د رای ورکولو پاڼې چاپ شي.
د رایپانو د چاپ پاړه باندې انشاءالله کوم خاص تشویش وجود نه لري. کوم ورقه چې د دغه رایپانو د پاره استفاده کیږي هغه ډېر خاص ورقه ده، تر څو جعل په هغې کې ترسره نشي، یو څوک ونتوانېږي هغه ډوپلیکیټ یا هغه جعل ونه کړي.
دغه کمیسیون په تیرو انتخاباتو کې د رای ورکولو 9 میلیونه پاڼې په دوبۍ کې چاپ کړې وې چې ډېر لګښت پېښ شوی و. د جمهوری ریاست انتخاباتو ته 3 میاشتې پاتې دي، خو دغه کمیسیون تر اوسه نه دی توانېدلی چې د نوم ثبتوونکو کره شمېره معلومه او وپوهېږي چې څومره پاڼې ورته چاپ کړي. خو یو شمېر ګوندونه له دغه تصمیم سره مخالفت ښیي او دغه پاڼې نه مني. د حزب اسلامي د رسنیو د برخې غړی فضل غنی حقمل وای ولسمشریز انتخابات باید د بایومیټریک سیستم په کارولو سره ترسره شي. د افغانستان ولسمشری ماڼۍ هم ویلي چې د بایومیټریک د څه باندې 12,000 دستګاو د اخیستلو او په انتخاباتو کې د نوې ټکنالوژۍ نه د کار اخیستلو په خاطر تصامیم نیول شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کاغذي پاڼو په ذریعه د رای ورکولو سیستم هم د ولسمشریزو انتخاباتو د کېدو د طرحې یو جز دی. خو د ګوندونو تر څنګ د انتخاباتو یو شمېر څارونکي اندېښمن دي او وایي چې دغه کمیسیون کولی شي چې حتی په هیواد کې دننه د رای ورکولو پاڼې چاپ کړي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو ټیفا اجرایوي رئیس محمد نعیم ایوبزاده وایي که دغه بهیر د پخوا په شان په سمه توګه مدیریت نشي، که له هر ډول پاڼو پکې کار واخیستل شي، د درغلیو زمینه پکې برابرېدلی شي.
اگر اوراق رایدی هم با کیفیت باشه،
دی وایي که پاڼې په هر اندازه کیفیت لرونکي وي، په خواشنۍ سره چې ناوړه استفاده ترې کېږي، غوره دا ده چې په هیواد کې دننه او یا په کوم ګاونډي هیواد کې په ارزانه بیه چاپ شي. دوی داسې کار کوي چې سطح ټیټه او د انتخاباتو مشروعیت تر پوښتنې لاندې راشي. موږ اوس باوري نه یو چې کمیسیون دې د دغه کار لپاره میکانیزم ځانګړی کړی وي. ایوب زاده وایي یوه ستونزه چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې رامنځته شوه، له عربي متحدو اماراتو نه د رای ورکولو د پاڼو په رسېدو کې د ځنډ رامنځته کېدل و. د ده په خبره په داسې حال کې چې انتخاباتو ته څه کم 90 ورځې پاتې دي، دا کمیسیون لا نه دی توانېدلی چې د رای ورکوونکو نوملړ بشپړ کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
زما رایه زما حق.
د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي راډیو.
اوس به ورسو یوه نړیواله مسله به راواخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه د بلوڅو د ملت پالو بیلتون غوښتونکي ډله د بهرنیو تروریستانو په لیست کې شامله کړه. د بلوڅ لیبریشن آرمی په نوم دغه ډله له ډېرې مودې راهیسې په پاکستان کې فعاله وه او هڅه یې کوله چې د پاکستان تر ټولو لویه صوبه بلوچستان له پاکستانه جلا کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې بلوڅ لیبریشن آرمی یا د بلوڅانو د ازادي پوځ د چینایانو په ګډون پر یو شمېر د پاکستان پر امنیتي عسکرو او ولسي وګړو حملې کړي دي. د پاکستان حکومت د امریکا د دې کار هرکلی کړی دی. پامیر ساحل به په دې اړه نور معلومات وړاندې کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جولای پر دویمه د بلوچستانو ازادۍ لخکر یعنی بلوچ سلیبریشن آرمی بی ایل ای د بهرنۍ ترهګرۍ ډلې په توګه د نومولو اعلان وکړ. د بهرنیو چارو وزارت ماخوستن مهال په یو بیان کې ویل چې بلوچ سلیبریشن آرمی یوه بلتون پاله ډله ده چې عموما د پاکستان په بلوچستان سیمو کې امنیتي سرتیري او ولسي وګړي په نښه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي بی ایل ای د 2013 زیږیز کال پر مهال یو شمېر ترهګر بریدونه کړي او بیا په بلوچستان کې پر چینایي انجینرانو، په کراچۍ کې پر چینایي قونسلګرۍ او روان کال په گوادر کې پر 15 ستوریز هوټل د حملو مثالونو په ورکولو دا د ترهګرۍ ډلې په توګه نومولې. د پاکستان حکومت د امریکا د دې اقدام هرکلی کړی. په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت د جولای پر دویمه شپې مهال په یو لنډ بیان کې هیله ښودلې چې د بهرنیو ترهګرو ډلو په نوملړ کې ورداخلېدل به د بی ایل ای د فعالیتونو لپاره ځمکه تنګه کړي. بلتون پالې بلوچ سلیبریشن آرمی د 2013 زیږیز کال په اګست کې د بلوچستان په چاغي کې پر یو بس د ځانمرګي برید ذمهواري منلې وه. په هغه بس کې چینایي انجینران ناست ول چې د دالبندین هوایي ډګر ته روان ول. تر دې وروسته دې ډلې په نومبر کې په کراچۍ کې پر چینایي قونسلګرۍ د برید ذمهواري ومنله او ویل چې درو وسلوالو یې حمله کړې وه. د 2019 زیږیز کال په مې کې د بلوچستان په ساحلي ښار گوادر کې پر پرل کانټینټل هوټل په برید کې 15 کسان ووژل شول. پر هوټل درې وسلوالو برید کړی و چې له امنیتي سرتیرو سره تر ساعتونو نښتې وروسته ووژل شول. بی ایل ای د هغې حملې ذمهواري هم منلې وه. بی ایل ای د چین پاکستان اقتصادي پروژو او په ځانګړي ډول په بلوچستان کې د چینایي فعالیتونو مخالفه ده او دریځ لري چې د بلوچانو پر خاوره دا ډول پروژې د استحصال معنی لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د بل پاکستان میشتې وسلوالې ډلې ذکر هم شوی او پکې راغلی چې امریکا جیش العدل ډله چې پخوانی نوم یې جند الله او هم د بهرنیو ترهګرو ډلو نوملړ ته ورچوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې جند الله یې لومړی په 2010 زیږیز کال کې ترهګر اعلان کړی و، خو دې ډلې په 2012 زیږیز کال کې خپل نوم بدل کړ. بیان زیاتوي چې جیش العدل ډلې په ایران کې پر ولسي وګړو او حکومتي چارواکو یو شمېر حملې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د جیش العدل ډلې په اړه څه نه دي ویل شوي. په بلوچستان کې د بلتون پالو ډلو فعالیتونه د پاکستان تر جوړېدو یو کال وروسته په 1948 زیږیز کال کې پیل شوي ول، خو وروسته یې شدت کم شو. په 1980 لسیزه کې بیا بلوچ ملت پاله بلتول پالو څو کاله د خپلواکۍ لپاره وسلواله مبارزه وکړه چې پر ضد د پاکستان امنیتي ځواکونو پراخ عملیات وکړل. د بلوچ لیبریشن آرمی نوم هماغه مهال په لومړي ځل اورېدل شوی و. تر دې وروسته شاوخوا 2 لسیزې په بلوچستان کې کراري وه او د بلتون پالو ډلو فعالیتونه نه تر سترګو کېدل، خو له 2000 زیږیز کال راهیسې بیا د حملو خبرونه خپرېدل شروع شول. په ځانګړي ډول په 2006 زیږیز کال کې چې د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په بلوچستان کې د عملیاتو پر مهال د بلوچستانو یو مشر او د صوبې پخوانی اعلی وزیر او ګورنر نوابزاده اکبر بوکټی وواژه، نو د بلتون پاله وسلوالو ډلو بریدونه او فعالیتونه هم پراخ شول. پاکستان هم هغه کال بی ایل ای ترهګر ډله اعلان کړه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادۍ رادیو ته راستولی دي.
جان محمد د خپلواک له هلمند لیکلي دا پیغام دراسته ومه، انتخابات باید ولسته پریږدو، حکومتي چارواکي باید په انتخاباتو کې لاسوهنه ونه کړي. عزت الله ولسیار لیکلي دا چې د پارلمان انتخاباتو نتیجه په یوه کال کې معلومه سوه، نو د دې انتخاباتو نتیجه به چې څه وخت معلومیږي. دا د جمهوري ریاست د انتخاباتو په اړه دوی دا خبره لیکلې ده. ابو یاسر لزابل لیکلي که امریکا سوله غواړي نو مهالویش دی ولې نه ټاکي؟ دا خو اوریدونکو د افغانستان د سولې په اړه وو، موږ د انتخاباتو په اړه پوښتنه کړې ده. اسمت الله افغان یا افغانیار له هلمند د لیکلي د انتخاباتو شفافیت مهم دی، خو موږ ورته زیاته هیله نه لرو ځکه چې مخکې انتخاباتو کې فساد سوی وو. حاجی محمد دلارام څخه لیکلي دي، په دلارام کې غله ډېر سوي دي، شپه ورځ غلاوي کېږي، د خلکو کورونه موټر غلا کوي. اوریدونکو دا د انتخاباتو په اړه موږ پوښتنه کړې وه. نافع افغان له کندهار لیکلي، افغانو ټاکنو په افغانستان کې ټاکنو خپل باور له لاسه ورکړی، ځکه خو په دې هیله چې راتلونکي انتخابات به پر وخت وسي. نظر محمد لزابل لیکلی دی، ولسمشر غنی د انتخاباتي کمپاین په مخه په کندهار کې د برښنا شرکت پرانیست. دا د دوی خپل نظر دی. اوریدونکو د انتخاباتو په اړه موږ پوښتنه کړې وه دا چې د انتخاباتو د شفافیت په اړه به څه فکر کوي. یو بل اوریدونکي لیکلي دي، زما په نظر په افغانستان کې د انتخاباتو لپاره دا ډیره مهمه ده چې په شفافیت تر سره سي، ځکه د خلکو د آئندي هیلې ورسره تړلې دي. محمد یعقوب شرافت لیکلي دي، انتخابات په هغو سیمو کې تر سره سي چې حکومت پرې بشپړ حاکمیت ولري، ځکه په تیرو انتخاباتو کې هغه سیمې چې په هغوی کې امنیت نه و، انتخابات له درغلیو ډک و. دا اوریدونکی امنیت د انتخاباتو د شفافیت لپاره مهم ګڼي. سردار ولی سیرت ته هلمند د ناوې ولسوالۍ څخه لیکلي، خلک اوس هم پر انتخاباتو باور نه لري، ځکه چې هر ډول تخنیک کار کړی خو بیا هم درغلی سوي دي. د ازادي راډیو یو بل اوریدونکی نظر محمد لیکي دا چې په افغانستان کې انتخابات کېږي دا ښه خبره ده، خو نتایج باید اعلان سي. او بشیر احمد له هلمند لیکلي، که رای پاڼې په هر ډول چاپ سي زما په نظر ګټه نه لري. دا د دوی ډېر د دوی خپل نظرونه وو. اوریدونکو تاسو خپل نظر ورکوئ، ازادي راډیو به طرفه د نظر نه لري. د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه مو تر 5 بجو ده. ورسته په دې خبرونه کې تاسو ته دوه اونیز پروګرامونه لرو. د ازادي راډیو څخه اونیز پروګرام چې د بشري حقوقو په اړه وي غدر تخبرو او ژوند په شیبو کې پروګرام در تخبرو. اوردم کو تاسو ولیدل چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې و ډیر درنه چاودنه وسوه. د کابل د پولي محمود خان په سیمه کې د افغانستان حکومتي ادارو که هم د دغې چاودنې د تلفاتو په اړه ضد نقیز رپورټونه خپاره کړل، خو د افغانستان د پوهنې وزارت وویل چې په دې چاودنه کې 150 د ښوونځي زده کوونکي زخمیان شوي وو او هم یو شمېر زده کوونکي وژل شوي هم وو. پرون د ازادي راډیو د خبریالانو د رپورټ په اساس هغه ښوونځي کې چې کوچنیان وژل شوي وو د هغوی پر چوکیو باندې پرون د ګلانو ګیډې شوي او د هغوی عکسونه یې د هغوی د یاد او د درناوي لپاره راځوړند کړي وو. د ازادي راډیو خبریاله پرون د دغه حادثې ځای ته ورغلی وه او له هغه ځای یو ویډیویي رپورټ جوړ کړی دی. تاسو کولای سئ چې دغه رپورټ چې زموږ همکاري لیمې هادي جوړ کړی زموږ پر ویب پاڼه باندې وګورئ، ازادي راډیو ټکی کام. اوس به ورسو نوریاس نوری ته چې د ازادي راډیو د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
افغان ولسمشر اشرف غنی نن کندهار ته د سفر په ترڅ کې په دې ولایت کې د سولري برېښنا د تولید دوه پروژې چې په دې هیواد کې تر ټولو لوی پروژې بلل شوي پرانستلې. دغه پروژې چې د 10 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري د خصوصي سکتور لخوا د 9.5 میلیون ډالرو په لګښت بشپړې شوې دي. اشرف غنی به سبا ته هم په کندهار کې وي او له قومي مشرانو، دیني عالمانو، ځوانانو او له ښځو سره جلا جلا کتنې ترسره کوي. د میدان وردګ ولایت چارواکي د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې دي اوختو خبر ورکوي. د ولایت له مقامه په خبره شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې 10 وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې وضعیت تر بل هر وخت ډیر خراب دی. د ازري ولسوال حمیدالله حمیدي نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولسوالۍ لارې له څو نه رئیس طالبانو محاصره کړي او که ژر خلاصې نه شي او خلکو ته ژر مرستې ونه رسیږي نو ممکن بشري ناورین رامنځته شي. پاکستان د امریکا د متحدو ایالاتونو د هغې اقدام هرکلی کل چې د بلوچستان د ازادۍ غوښتونکو پاوز په نوم بیلتون پاله ډلې تروریستي ډله ونوموله. د ایران ولسمشر نن بیا ټینګار وکړ چې تهران راتلونکي ګام اخیستو ته تیار دی او د جولای 8 نیټې به د یورانیمو د غني کولو اندازه له ټاکلي 3.6 وڅخه چې د 2015 کال په اټومي تړون کې تعین شوی و لوړه کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دفاع وزیر ته امر کړی چې د سمندري ځواک شمالي اډې ته لاړ شي او د هغې تحقیقاتي کوچني اوبتل په اړه څېړنه وکړي چې کرملین ویلي پکې د اور د لګېدو په پیښه کې د وو جګپوړو افسرانو په ګډون د عملې ټول 14 غړي وژل شوي دي. او د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې نن کوربه هیواد انګلستان له نیوزیلند سره مخامخ شوی دی. لوبه هم مخکې پیل شوې ده. دغه راز سبا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم خپله وروستۍ نهمه لوبه له وست انډیز سره کوي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تر اوسه خپلې ټولې لوبې بایللې نو وکتل سي چې سبا به دوی څنګه لوبه کوي. د ازادي راډیو به خپل خبریال لرو په دغه مسابقو د دغو سیالیو د رپورټونو لپاره. زموږ خبریال د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره تللی دی. نو د ازادي راډیو اوري چې د دغه لوبو پایلې به هم سبا د ورځې په جریان کې درسره شریکوو. اوس په ورسو سپورتي خبرونو ته چې رحمت الله افغاني وایي.
افغان کرکټ بورډ وایي چې د افغانستان شل اوریز غوره لیګ یا ای پی ایل سیالۍ به د دوهم ځل لپاره پیل سي. د کرکټ بورډ په خبره سوي اعلامیه کې که څه هم د دغو سیالیو دقیقه نیټه نه ده په ګوته سوي، خو پکې راغلي چې دا لیګ به د رواني سوي کال د اکتوبر په میاشت کې پیل سي. په دغو سیالیو کې به د مخکې په څیر 15 لوبډلې ولوبېږي او تر څنګ به یې د نیمه پای لوبو او پای لوبو په ګډون ټولې 24 لوبې ترسره سي. ټاکل سوي وه چې د دې کال د افغانستان کرکټ غوره لیګ سیالۍ په هندوستان کې وسي، خو څه موده وړاندې د هند کرکټ بورډ دغو سیالیو له کوربتوبه انکار وکړ. تیر کال دا سیالۍ په عربي متحده امارات کې سوي وې. په جورجان ولایت کې تیر ورځ یو شمیر ورزشکارانو له سولې د ملاتړ په هدف د ځغاستې سیالۍ ترسره کړه. د دې سیالۍ یوې سنبالونکې رخصار رسان بیګم وایي چې دغه ورزشکاران چې عمرونه یې له شلو کلونو څخه ښکته وو د دغه ولایت د المپیک امریت په ورزشي لوبغاړي کې د ځغاستې سیالۍ ترسره کړه. او د کرکټ د 2019 میلادي کال نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن د انګلینډ او نیوزیلند ترمنځ لوبه روانه ده. د دې لوبې ګټل د دواړو لوبډلو لپاره مهم دی ځکه په دې بریا سره یې نیمه پای لوبې ته تګ حتمي کیږي. د دې سیالیو د تیرې شپې په لوبه کې بیا هندوستان بنګلادیش ته ماتې ورکړه او د سیالیو دوهم پړاو یا نیمه پای لوبو ته یې لاره پیدا کړه. که څه هم بنګلادیشي لوبډلې ډېره هڅه وکړه چې د هندوستان ورکړل سوی 314 هدف پوره کړي، خو د سیالۍ په 34 اوور کې ټول لوبغاړي وسوځېدل او دغه لوبه یې د 28 منډو په توپیر سره وبایلله. بنګلادیش په دې ماتې سره په روانو سیالیو کې له مخکې تګ پاتې سو.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د ازادي راډیو د خبرونه په دغه خبرونه کې دوه دانه نور پروګرامونه لرو. اونیس پروګرامونه دي، د بشري حقوقو پروګرام او ژوند په شیبو کې پروګرام. اوردونکو که تاسو انټرنیټ لرئ نو د ازادي راډیو په پاڼه وګورئ. زموږ پر پاڼه باندې یو ځانګړی ویډیوي رپورت خپور شوی دی د هغو څلورو شذو په اړه چې خپلې خولې ګنډلې. څلورو شذو چې سږ کال یې ځانونه د افغانستان ولسي جرګې ته کاندید کړي وو خو وروسته ناکامې اعلان شوې. د اعتراض لپاره خیمه وهلې ده